روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم په 2020 کال کې د شویوي سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان اخته کیږي او لدې ډلې 14000 یې مړ کیږي په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوې سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه څه دي کوم ډول سرطانونه وژونکي او کومې د درملنې وړ دي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي پر همدې مسلو بحث کوو کوربه مو زه اسد الله لودین يم او دوه درانه میلمانه د بحث دعوت شوې دي د کابل طبي پوهنتون د سرطانی امراض په مرکز کې د سرطان د ناروغي د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له خاغلی ډاکټر یمال سره مخته وړو او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهی د تماس شمیرې درته اعلانوم د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دی لګښت پر راځي تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مس کال وکي موږ به در بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو دغه شمیرې دی 00422012501 بل نړیوال شمیره ده 00422012501 او ریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع حل ته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدي ورزو بحث پیلو ډاکټر صاحب یمال ستړي مشي په دهل چې خاورزمو تیر کړی وی سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي
مننه لیدې صاحب سلامونه تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته
مهرباني ما د پښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو والدې ناروغي ته سرطان وای والي په سرطان مشهور ده
مننه والدین صاحب سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي او د سرطان لاملونو په پښتنه تاسو وکړه د سرطان لاملونو مختلف لاملونه کېدای شي محیطي لاملونه دي جنټیکی یا فاميلي لاملونه دي او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي ژوند په چې تک څنګه تر ویغه او ملي نه موږ فاميلي او ملي نه معمولا سرطان ملایستار چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سرچوي لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دې سره اړیکه لري او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې هغه کې ګرد او غبار شوا همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار سیګریټ هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي ډېر پخه شي وي او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغه باندې مالګیا چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي او متاسفانه زموږ د مری یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي موږ چې څنګه پوښتنه کوو معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي
بله مننه ډاکټر صاحب کور ودان دغه عوامل باندې به ورسره لګنور هم تم شو په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب ځکه ستاسو سره کار ور سره دی له ناروغانو سره د میډې سرطان د ځیګر سرطان که هم د وینې سرطان یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اوله
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطان دی چې غاډي عام دی په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی د مرې سرطان په نارینه وو کې عام دی د میډې سرطان په نارینه وو کې عام دی او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی هغه دی سی بي سرطان دی یا موږ ورته ابساده اصطلاح تای وای د تی سرطان زیات دی او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنټیکي عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري ډېر زیات.
بله او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني
بله
مهرباني دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو د دوه جنسي عوامل نو وباسونو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مړی سرطان دی او د مایته سرطانونه زیات.
ښه ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی د دوی سره به خبرې وکړو بیا به بحث مخته وړستړي مشي. ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر یو سید له احترام په احترام سره قائل یو ډاکټر صاحب د خلیدا سوال وو.
مهرباني.
چې آیا د سینې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده او په کومو حالاتو کې بیا د تداوی زخوځي؟ څنګه چې زنانه وو ته د سینې سرطان زیات لایق ده نو دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده او په کوم حال کې د درملنې له وړ وي؟
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې که ځان راته و معرفي کوي او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
نو د سینې یو غوټه لرو. اوره
مو ښه
چې دا ځای وړي د دواو په ذریعہ لمنځ تللی وي او بیا بیا راپیدا شوی وي په داسې شرایطو کې یو وقته په استعمال.
ښه او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د
غزنی د ولایت د بازار د ولسوالۍ نه. ښه ناوی ولسوالۍ نه مننه. کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورسته ورته جواب وایي. بل اوریدونکو دی د اوریدونکو ته نوبات ورکړ سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
نورین
صاحب او ډیره مننه مهرباني وکړئ. محمد نبی له بغلانه
او خوشاله وي چې البته ما په مختلفو لودیسه محترمه تقبل وختو کې موږ تاسو سره تامل غوږیږو د زموږ یو دوست او سره د بدن یراته وړه دا ان تقریبا لودیسه د پښتور کې وینې کوي نو دا ما د خپل څه سوال چې دا په دا کې څل مرز کې نه راځي نه سره څنګه باندې راځي نه د پښتور کې نه د کوم چې بیا سمیاس باندې نور وینې ځان د اخري تقریبا وینې کمی کې د بدن نو دا هم نیمه سوال لودیسه محترمه چې دا په دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې نو دا سوال
دا خو تلسمیان او روغي نوي محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو تلسمیا باندې اخته نوي
دا خو فکر کوي چې اول روغ دي چې فکر کوي چې په څلور میاس کې د وینه بدلا ولا اوس ان تلل شپه تر هغه لیدا نو دا یو خاص مرض
غوښته او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار چې دغه سي تکلیف لري کنه؟
نه 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 لو دې سه محترم نه نور روغ جوړ دي نه تقریبا 150 ورونه دي څو خورګاني څلور دانې نه پلار ګورم زون دي نه روغ دي روغ رمټ دي نه که څه اتمن دي نو دا علاقه ځوان تنګې ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دا شاوخه وي.
خاکور ودان سلامات او سي خبرونه واوري اتمن به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات او سي دوه اوریدونکو اړیکه نیولې واوریدونکو لګروسته بیا اړیکه ونی سي وس به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب تاسو اتمن د غدورونو پښتنه ځان سره لیکلی چې ور د غزنی نه زنګ وهلی وو او بل هم له بغلان نه یو اوریدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده وای کوم ناروغ لري چې اولې په سیناکی یو غوټه تشخیص شوی او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځ لاړه او سوی بیا دغه غوټه را پیدا شوه دغه سرطان وایسته ډول د درملنې وړ ده کنه؟
او بخاله دین صاحب اول جواب ما اورید دوم جواب ما سمونه اورید خیر کاکا نه ډیر مننه چې محترم چې دی غزنی ولایت نه تماس نیولې و. ا زه خوشبختانه چې سینې سرطان یا د تی سرطان په پاولا یا دوما او یا درېما مرحله کې تشخیص کیږي ځکه مریض ته معلومات کې چې د پسینې کې لکه غوټه لره مغه د ډاکټر ته مراجعه کوي نو په دا اکثره د سینې سرطان په لمړنۍ مرحله کې تداوی کیږي. او واجی صاحب پښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی ورده په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان البته نو دا معمولا څلور مرحله لري. دا ولې درې مرحلې د تداوی وړ دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی وړ نه ده او خاص موږ مریض ته د مریض تقویې په خاطر او یا د عمر او دولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح یا کیموتراپی ورته وایو دا ورته کوو. معمولا اول درې مرحلې چې دي اوله مرحله یا اول عملیات کیږي دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي یا موږ ته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو. او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کوو، بیا ورته عملیات کوو، او اکثره مریضان ته بیا شعاع هم کوو. چې متاسفانه موږ شعاع په افغانستان کې نه لرو، بیا د شعاع لپاره دغه مریضان ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او درېمه خبره دا حاجي صاحب محترم پوښتنه وکړه چې موږ په د زنانه په سینه کې یو غوټه وه او دغه دوایي سره ورکه شوه. نو حاجي صاحب کارنامې ما یو پوښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب ضد دوایي استعمال کړی وه او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپي استعمال کړی وه. بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپي سره د سینې غوټه مکمله له منځه ځي. دا په دې معنا نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي او دا غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده. او کچته ساده غوټه وی یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو. دا معمولا د ساده دوايي سره یا د میکروب ضد دوايي سره لمنځه ځي او بیا معمولا نه پیدا کیږي. همدا زما دا ولې پوښتنه جواب متاسفانه چې دوام جواب تاسو आवाज ماته رانه غوښتل دي صاحب.
بله ما پختر ازان سره لیکل ډاکټر صاحب محمد نبی چې بغلان اړیکې نیولې و وای کوم ماشوم دی ګرچې سنونه خو د وای کورنۍ تاریخ چانه لري ورونه خواندي جوړ دي مور پلار هم جوړ دي وای په سګي وای وینه کموي په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې او زلوینه تبديله ول اوس وای په هر 15 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري اوس وای رښتون ته بولې دی چې دا خو وای د سرطانونو کومه باندې نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده.
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض لرو. یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي د هډوکي مغز دا د وینې کورویات نه تاوي. دا معمولا سرطان نه وي او مریضي دا څه چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکي کوم مغز دی هغه به تبدیلوي یا هلته موږ ورته بون میرو امپلانټ وایو یا ترانسپلانټ وایو. دا به کوي چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی. او دوه قسم چې بیا د وینې سرطانونه دي چې په هغه کې وینه کمیږي، معمولا په هغه کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي. که وینه کمی په هغه کې به مریضان هم وینه به اخلي، هم به د سرطان ته دوا اخلي او هم به د هډوکي د تقویې په خاطر هډوکي حرم ځان ته نصبوي. چې دا په دوه قسمه ده، یو سرطانونه دي او یا غیر سرطانونه دي. دا مریض کچرته کابل کې دی وی دی کول شي دی دوه سرطان مرکزونه یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی ته مراجعه وکي. حالت د ډاکټر باندې دی مینه معاینات ګوري او هغه نه دا معلومات کوي چې دوی دی وینې یا د هډوکي مشکل لري کنه دی وینې سرطان لري او د دوه لپاره بیا د بادي تدابیر پلان نیول کی.
bale ډاکټر صاحب تاسو د وینې سرطان موضوع یاد کړم. دلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم د پښتنه وکړه چې د غناروغ به تلاسمیا تشخیص سوي نه هله چې زیسام تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هارو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هارو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي کنه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نام مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. او معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړوي خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي. چماري مریض معمولا په اول وختو کې کم وینه اخلي او وروسته د ژوند په اخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چمدا زیاته وینه اخستل د مریض د مرګ سبب ګرځي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنټیکی مریضي وي نه د وینې سرطان.
ښه مننه ډاکټر صاحب. کور ودان سلامت اوسې. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې د کابل کې بیلابیل روغتونونو کې دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه نشته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونه کې تر ډېره حدا تقریبا کومه چې د 90% مزيات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 90% پورې په دې کې د مرکزونه کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کومه وایو موږ اکثره تقریبا 90% پورې مریضان داسې هم دي چې ورسته د عملیاتو نشوات ضرورت لري چې همدغه شوه مو په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او لدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري، خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي. او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د بعدي تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي، چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږی سبب نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې، دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90% تر ډیره، دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تاریخ خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلې چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی. ټول بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښه نتیجې لري. او په دې کې کوم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي، او مریض مطلب ځل لمن ته وړي یا ځل د مریض ته وفات سبب کوي. همدا چې د سګرو سرطانونه موږ ته ډېر ښه سرطانونه شوي لای، او ورسره په مایده کې بعضې نو سرطانونه لري چې هغه ته موږ ښه سرطانونه شوي لای، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض ته کې خاص نو سرطانونه لري چې مریض ځل لمن ته وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږ مشکله ده، او مریض ډېر مریض د وفات سبب کوي. او ولیدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دي نه وفات کیږي، اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی. او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي، خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبان سره عادت شوی دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت زیات همکاري کوي. یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکاله مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو عملیاتونه مو شوي دي، او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چې ورته وایي یا د بعدي تداوی یا فالو اپ لپاره دوی موږ ته راځي، او هغه مریضان ژوندي دي او موږ ورته هم ډېر خوشاله یو. او دوی هم نور مریضان ته روحیا ورکی چې ګورم اشپخ کاله یا څنګه کله مخکې عملیات کړی د ژوندایم او خیمه او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړي. نو دلته خدمات ښه شوي دي، او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مرکز باندې هم زیات شوی دی.
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب، دا خو خبر ده چې اوریدونکو تم ورکه چې وس هدا اقل ک چیر تا اوریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمرنه یو پړاوونو کې وسینو، هغه د ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته، نو دمر ورته وار ما خطا کوي. ډاکټر صاحب، د سرطان په موضوع کې به پات شو اوریدونکو ته یو لاندې یادونه کوم. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، را سره ګډون وکړئ، زنګ وهئ. دا اوس یو اوریدونکو وصل د استودیو سره، د خبرې به وورو بیا به بحث یې دمو ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
الله جل جلاله مو خوشال لرا په خیر را نه کړه راځي. نو دین سه محترم زما ورارو تقریبا څلور پنځو کالو ته ذکر اور رسید د دې سترګو کې پات راغی سترګي چا پېږي. نو ذکر لاګې نه بعد موږ کابل قران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینا ورته وکړ. نو هغه ویلې چې ته په دې دماغو کې دیننه پیچلې دانه ده د کینسر. نو بیا هم دلته تداوی وکړه، دوی ویلې دوی عاجز ودی تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا وړکیم دی وکړو دی، او دې ته موږ جرایا عملیات هم نشو کولی، او د لیزر په واسطه موږ دوی ته هغه نشو کولی. بیا مو په خبر ته ویوړو شوکت خانم ته، بیا وی هم دې نه عاجز شو. بیا هم کراچی ته ویوړو، کراچی کې شوکت خانم ته ځکه ویوړو، هغه وی چې دا دانه ډیره پیچلی ده او دا موږ نشو کولی. بیا مې بل هسپتال ته ویوړو، ناګل تم دې تقریبا 3-4 ساعت دی لیزر ورته ورکړو. نو تقریبا دا شپږمه میاشت سبا ورځ په خیر. نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچۍ ته بیا وی شپږ میاشتې بعد بیا غوښته وو، خو هغه دی ورته په حالاتو کې مساثرات ندی رغلی سرگی ما ماغسی چپی دی او نور وجود نما شاء الله خطر اندرسته ده او شپگو او کالو ده نو ستاسو هغه وادو په دې هغه کې مرسته
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات ندی رغلی یوازې مغه سترګې وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګې په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدای وزن خدای
لږ دې محترم وزن ماشاء الله د دې باډې نه خبر برابر ده ماشاء الله خچاغم ده خو وجود غم ده وکله چې موږ ته د لیزر شاټونه نو ورګړي په کراچۍ کې هغه وخت کې دې په دې سر کې یو درد راتلو چې صرف درد براغې چې یو کې دی یو هلي په چې کله موږ هغه د لیزر شاټونه د دې کې دی هغه نو ورسته هغه چې یو سخت حالات لکه هغه تر دوی تغیرات نه دي کړی تر دې وخت هم هغه چې په دې وجود دي نو بيخي ماشاء الله وجود دي شي خدای خطر روان دي
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته ته منه ډاډ درکړی تاسو ته
نو لږین زه محترم هغه ویلي چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه د من ځلاړ ده کلاړ نه ده کومو چې دلته هله تر ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې د دې په ځای باندې وې درې څلور کالو نه بعد د سترګې څه پېښ ولې نو هغه تر دوی تغیرات نه دي کړی سترګې یو ته ما هغه چې پېښې په هغه د سر درد دی قرار دی
ښه کور ودان ډېر مننه سلامات او سپیدې لچ دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نور ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژن کې ناروغي ده په افغانستان کې یو سروې چې په 2020 کال کې شوه د کال وای 14000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي
زر له هلمند ولایت نه د مرجو له سړی نه عزیز الله وصال د تاسو سره خبرې کوم نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرزي ډیر څه ده او د ډاکټران مقام دي زموږ په هلمند ولایت کې نو سر په سر کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه یو ډاکټر ته دا سي د دې مرزي علاج وکړي
ښه تاسو خپل پر هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنا یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکړه
نه یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوي چې ملکي تداوی نشته او دوا نشته د ډاکټرانو سم نشته وروره او صداي صباح د رکوټو د خلک لا نشته نو په دې برابر مو دا خبره شریکه
ورته مننه کور ودان سلامات او سي اوریدونکو چاړي کوي ني سي ډيره مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دوا تبصري و اوریدلې که څه هم د لهلمان نشي وسال سي باړي کني ولي و عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي فکر کوم دا ستونزې په اکثر لرو پروتو سیمو کې محسوس ده د دې اول اوریدونکو پښتنه د تبصره ورده ډاکټر صاحب دغه یو ماشوم متاسیت من تبصره اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان رښتون ته بوت بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده څه وای غوریدونکو ته
او معمولاً هغه چې په کور کې سرطان یې نو په دې کوشش کې تر اخره هره کوشش کې چې مریض شي او متاسفانه بعض سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضري سترګو نظر استفراق او همداسې بدن شکایت کوي چې دا معمولا د سرطان د دماغ د سرطان کارخانه دي او ماشومانو کې معمولا د دماغ په لاندې سره کې د سرطانونه پیدا کیږي متاسفانه ډیر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولا د څه خاص کومک نشي کېدای مېوم اورور شي یادونه وکړه چې دیو تر کرندونه ورکول دي تمه شو او یو نو شو ورکول کې دې سره مریض معمولا عمر لګلو او دې په هغه سرطان د مزه نشي وای فعالیت کمیږي او مریض عمر دې مطلب کا څو میاشتې تر یو کال پورې یا دوه کال پورې وګړي او معمولا نورسته مریض دې هغه سرطان د وجه وفات کیږي دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دا مریضان په ټوله دنیا کې چیلنج مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی نو موږ دې ورته یادونه کوم معمولا د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګوندې هیوادونو ته ځي هلته پیسې مصرفيږي هماري طریقې ګټه فائدنه راکېږي کدی دی پدای چې مریض دلتا کوټه وساتي د روحي تپیه ورکی یا مریض سپورټ کې دا به ستره خبره ده که مون مریض خلک غریبان دي لاړ شي دې پیسې مطلب شي ساریم کمزور شي مریض سره دم کومک نشي کېده معمولا نیمه مریضان داسې دي په افغانستان کې نو ضرورت نه تاسو کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکي او ډېر سره مون دې ډاکټرې په کوم حساب دې ډېر سره امکاري نشي کېده دې مریض ته
مننه ډاکټر صاحب دلته په پښتو فیسبوک پانه باندې وحید الله الکوزی ورور یو پښتنه کړی دا د ویری وای چې د ستونی سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وی یعنی په کوم حالت کې چې د ستونی سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وی دا پښتنه د الکوزی صاحب ته جواب کړي بیا به بلوریدونکو ته نوبات ورکړي
صحیح اخه لږ څه زبا د اول غړي خان کوی صاحب ستونی سرطان معمولا چې په اول درجه درجو کې موږ څلور درجه د ستونی سرطان ته پرلو نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو تکو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم چې سل څه دی دا په ټول دنیا کې ناممکن دی خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې 15 کالو پورې او 10 کالو پورې وسره ودی نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي ډېرې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ورته مریض ته اړتیا تقویتي تدابیر یا سپورټ تراپی ورکړو
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو زکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پات نشي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
السلام
علیکم و غد مرزی مهرباني کوم زاین خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي کو پښتنه هم لري مهرباني
پښتنه هم دا مې وساده چې څومره مصاف راځي د معنات لپاره زه مخ پښې نه غواړم
خا د سرطان ناروغي د مایناتو لګښت په اړه پوښتنه کوله
مالې چې څومره ماینات څومره لاس راځي پیسې څه دي په ماینات لپاره
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای ما کړ داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استوند خو بنل لري
هغه نن تخارنه
خا ډیر مننه سلامات اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو زکه د درملنه خو فرق کوي چې څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
مدین صاحب زما ولې اجي صاحب جواب اجي صاحب ته جواب ورکم چې چاچې منه تماټ لولم ولدي صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطاني وزارت پوسپټي هڅه کوي ترڅو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې د ټریننګ کې یا تربیه کې یا د لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت کې ستامه کې شروع شي او هم متاثر کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې خټرین شي او مریضانو ته خدمات د سرطان په اړه کولان چې د کابل شي دا مریض ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټریننګ کوي ته دا به د یاتیږي اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفانو کې چې ته پر کې یاګه نو ورسته بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیوړ شي او دا کار دولت ترون کړی دا امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي
خا او دا بل ضرورت چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و
بالکل ولدي صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمانی هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټون لپاره مریضانو ته مفت ورکو چا ډیر قیمتي د دوا او دوه هم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پښته پر کې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څه وخه موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مریض سرطان عملیات ته چې دا معمولا په ګاونډي هوادونو کې تقریبا د $10,000 نه مت $10,000 پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغاني عملیات دي بعضې کم ته د وایي وی چې هغه د بیرون راول کې په حدود 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرونه کټای اخلي د تخصص د ویانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا خلک چې غریبي هغه د پر مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نو ته 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روغتون کې د لپاره انډوسکوپي چې نمونه اخیستل کیه هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکراس نه ایسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازنه شي چې په پاکستان کې موږ د کمتري احساس کوو هغه د شوان ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره پالیا باد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ټول مکمل شي او په نږدې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت تاسویات کړ ک مثلا د گاوان له هوادونو سره یا د سیمه له هوادونو سره پرتل سي نه ډیر کم د زر افغاني فکر کوم یو وادي د ډاکټر فیس د په نورو هوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای ما کړ دغه تشويش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روس به ډاکټر سم نه د نخونی خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غروختونونو ته چې تشخیص سی او چک مو سی ماینات مو سی که خدای ما کړه دغه ناروغي څو کول لري کده چې په لومړی او مراحل کې تشخیص سی چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخلا ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پښتنه کوو خو تخنیکی همکار می شارکې چې زموږ بل میلمالنې کمرغه د داخلا ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي له تاسو نه زموږ پښتنه کوم چې تاسو چون داخلا ناروغان یي عموم کې مل ناروغان سره سره کار دی د سرطان نخې نخاني سي دي کله چې سرطان دی انسان وجود ته نوزي له روغتيایي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لګي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ا ا کلم د سټوډیو ملګرو ته راځم او ټول اوریدم ته زما سلام او احترام جوړان دکوم انا د پټول روغ جوړ سیګ د سرطان ناروغي چې یو مهلک ناروغي نه نه پټول معنا موږ تاسو ته ویلې چې دا یو مهلک او وژن کې ناروغي ده دا ناروغي په کال 2000 کې تقریبا 10 میلیونه خلک د دې سرطان د وجنه مخصوص سرطانونو د وجنه یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنه 10 میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی البته دا په ټول نړۍ کې او په همدې وجه ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو سرطانونو ناروغي د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې دا ګڼل کېږي سرطان دی او که د نور برخو سرطانونه دي د کولمو د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب شفیق ډیره مننه سلامات او شیتون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزورې د یم تاسو سره په موبایل کې اړیکې نه صورت فند موبایل شمیره مو جواب کوي ځکه تاسو تصویر ولار دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېخنی ور دي ځکه تصویر مو سم نه لرو زموږ تخنیکی همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي ترڅو مو په موبایل کې غږ سم راسي اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو ډاکټر صاحب یمال د سرطان لمړنۍ نښې نښانی څه شي دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کوم نښې نښانی وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لار سي معایناتو کې خپل
مننه لطی صاحب د سرطان اول نه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتهال لمنځه لاړه شوې ده یا کوم شوې ده او دوهم د وزن کموالی یا مریض شکایت کوي چې ما کلی په ما کا زړه شي دي داسې ساده استلامونه کوي دا د وړې غټې نه خاني دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نه خاني خپل علائم لري لکه د دماغ سرطان استفراغ دی د سترګو نظر خرابوالی دی سردردي د مریض سرطان د ډوړې سختي سره تیر دل دي نه تیر دل دي او همدارنګ استفراغ ته یا کانګي دي همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایي چې تدریجي ده همداسې قبضیت دی معمولا نه نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانی دي همدارنګ کوم وي د سینې سرطان یو وټه پیدا کی دل دي چې هغه وټه سخت وي او د حرکت ورنی وي نو موږ دا چې د هر سرطان په ځان د نخانه خو معمولا هر سرطان چې په شرطه مرحله کې هغه مریض اشتها لمنځه او هغه اشتها لمنځه دی همداسې وزن هم لاسه ورکی او مریض کم کونه معمولا دا د غټې نخانه دي د سرطان مریضانو
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی په کال کې یو ځل یا عمومي چې کاپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبی می سیستم وي دغه کلنی چې کاپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانی معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل ماینی وسی یا زنګړی ماینی وسی د سرطان د تشخیص لپاره
بالکل ولدی صاحب همدغه فرق زمونږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده همدغه فرق دی چې دلته سکریننګ کېږي. د معمولا هر عمر مریضان معلوم چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همداسې سکریننګ هم شروع کیږي. نو دوی معمولا په اوله یا دوهمه مرحله کې تثبیتیږي او همدغه سکریننګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا موږ تاسې روغتیایي صحي معایناتو ورته وایو په عامه اصطلاح کې. نو دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمر پورې یا ټول عمر ژوندی. لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحي معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او د هغه سرطان په فرد کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. همدغه رواج موږ په افغانستان کې شروع کو چونې موږ خل غریبه ټولنه ده او دولت هم غریب دی. مخکې دولتونه هم مشکلات لرل. که دغه رواج موږ شروع کو معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چیک اپ موږ معمولا مریضانو ته یو دی کونسلنګ یا دی هغه په اعتبار کې اخیستل نو څه دا چیک اپ کوو. معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوي دي چې دا سرطان دی. نو دغه عامه باید دا رواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله وو په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي. ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته په زنانو کې همسته او په ماشومان کې په ځوانانو کې په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي.
او په پاکستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی نور نه د خلکو د عمر په حساب. معمولا خلک کسان چې د 500 کلن عمر مر جاتی دی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي. کال کې یو ځل وکړي بهتره ده او کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا خلک چې د 500 کلن عمر جاتی دی د سرطان خطر په پاکستان کې عامه کومنه کې زیات دی. او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا ځمانو کې هغه د دوی په جینټیک او یا ایتی خواص پورې لري. کوم سرطانونه د ماشومانو په پیدا کې د غټانو کار سره پیدا کېږي.
بله او ډاکټر صاحب دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې. ډیر خلک ترې کړیږي ډیر مایند ترې کړیږي حتی د زینو درملنه هم شوه ده لنی کمرغه خو ستونزه ده چې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو لکبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو لکبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي. هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي ماشوم ته بیا شدي ورکي دوی هڅه هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي دوی خپل مایناتو کې ځکه دوی هڅه هم غو خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خنه ده چې دوی هم په هر شپه ګمیاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل په کال کې یو ځل خپل مایناتو کې ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي.
مولدین صاحب خوشبختانه هغه ځانونه چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي په دې کې د سرطان یا د سیدي د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی خوشبختانه. او معمولا هغه ځانونه چې عمر یې 30 کال کې دي په دې کې د سرطان سیدي د سرطان پیدا کېږي نو دغه ځانونه باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسرا ده. دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همداسې د سینې د او تاسو د تلویزیونی معاینه کوو چې ډیره ډاکټره ده. معمولا د 40 کلنې نوروسته چې د تلویزیونی معاینه هم سره نه ده خو کاو کله چې خبره ده چې چیرته ماموګرافي نه نو دا د سینې سرطان په وره مرحله کې تشخیصوي او په کچته سینې سرطان په وره مرحله کې تشخیص شي نو معمولا اته نه کېدای مریضان یا څنګه نه کېدای مریضان ټول مرجمن دي نو علاوه دوه کې چې دا ریواج مو په خپل ټولنه کې عملي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه د سرطان د سدی یا د تی د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره باسونه داسي وایي چې چیرته مور مثلا ماشوم ته شدی ورنه کې مثلا له نور شدونه استفاده وکړي د ماشوم لپاره دای هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوې دي د سدی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین صاحب. سینې سرطان معمولا لولینه یو عامه عامل چې موږ تفصیلات کړي چې دونه ورکول ماشومان ته او هغه ځنانه چې کم ماشومان جګوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی. او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی. او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي او هغه ځنانه چې جنټیکي فاکټورونه ولري یا مور نیا یا خوند په سرطان
هغه سرطانونه تیر کړي په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکتورونه دي، عمومي خطرات دي. داسې نور فکتورونه لکه غذایي رژیم دی، دا هم رول پکې لري، شواب هم رول لري او دا فکتورونه پکې هم بول لري.
بله مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کېږي یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکه به مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عواملو ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبرې وکړو چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، له مخکې نه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، که له محیط نه اخیستل کېږي خو بله شکه چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کېږي هغه د خولې له لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان نه بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کېږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي؟ او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غاغورې فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې چیرته اضافه کمره لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غاغورې. ډاکټر صاحب زما غاغورې تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زمو گاڑی کا ستا خو زما غاغ ناوري په حال تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي سو اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
فرید احمد فرمان يم د هلمند کوپک
څخه. ښه فرمان صاحب، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایي او کوم پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مهرباني پوښتنه خو لرو تاسو ستړي مشي ازادي رادیو کارکونکو
ته سلامونه. مننه مهرباني وکي فرمان صاحب.
دلته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د هلمند کوپک ډېر دلته په تکلیف، ډاکتران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره د یو دغه وکي ډاکتران راوستي اندوه سړی یو کومک دی وکي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د بابجی ولسوالۍ
څخه. ښه، باباجی کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نسته؟
کلینیکو نسته، خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي، هغه د خپل متور کې چې وقار او غریب ورته راځي، هغه په کیسه کې لانی دا خپل متور کې چې یو څو پیسې لري او څو مدار یې غره راځي، هغه ته چرمانو او طالبانو دا شی وسره چې د امور سره یو پیکټ ټولې دا څنګه لای راځي.
خا په خوا څنګه و باباجی کې په خوا دغه د تیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره تاکثر کم څول او کنه الاوله استونزه جدي و؟
دا په خوا تاسو مر د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کوو چې برابر د وګړو په لوست دی چې تعالی چې طالبان ترته دا غوړ کې د وګړو سره په کومه نو سره د انور ته
نو دلته خو په دې هلمند کې په کلیو باندې کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي، تاسو مراجعه نه کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې پلشکرګا کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې وبل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت یې درلود ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاد کړه، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ، خو دا زموږ د وخت نه اوري، دا د خلکو د حالات د ځای ځغ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغه سې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي، خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري. موږ دغه سې سلام مشورې اخلو ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ شي او کنه مرکز کابل ته لاړ شي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخه ښه وکړو. ستونزه مو واورېدله، کور مو ودان.
وعلیکم السلام، ستاسو خبرې.
شه.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام. ستړي مشي مهرباني دغه د هلمند ستونزه ماده لپاره لګځره د پام وړ وبلل چې مخکې وبل وريدون کې هم اړیکه نیولې و ورته شکایت درلود په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډیر شکایتونه راځي چالت وچکالۍ هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجی کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اول تاسو لشکرګانه پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره ده محترم به خدای چې د امر خپل مریضان وار ولو ک زنانه وي ک کوشنیان وي چار شي وار ولو هغه دا چاتور کې چې په شه موټر کې ورسي یو شپې سیلری مثال یو پاکه جامه اغوستي یو شه جامه اغوستي او موږ غریبانو دا څوک چې ورسي وایو لارسي د واخلاص سوي د شنبې په ورځ راسي یک شنبې په ورځ راسي بیا چې ورسو وای دا تر نه درغله بل او ته وای راسي او دا شي دی بل خو د دې په مشرانو ته مې ویلي جاغوته چې وایو هغه موږ بلاش مرکز ته دغه خبر د مرکز سره شریک کو بیا چې راسي بیا موږ به خیر دا وایو براسي هغه چې دا وایو راسي ورور بیا دا غشي چا پی سی او موږ او شمو چل لري ورور هغه ته پټوانه پټوانه ورکی مونږ مرشت ورسو بلال ته رقم سپینی ګوري دا یو یو پایکټ ګوري راکې نو موږ ولا بیا موچ کلی سی ام ورور دلته کاروبار نسته چې یو کاروبار او کوم پی سی کم سیم غریبی سی ام دواوی په کلینیکو کې نه راکې نو موږ بار څه وکړو.
بله بس کو په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړه دا د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې او د هلا رچاري ورته ولټوي کور ودان دغه د موږ مغاق خپور ک حتمان به دغه غاګ د مسولونو د مسولانو تر غوګو ورسېږي کور ودان سلامت او سي خير وسه. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبري کول بعد مرغه چې له دوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امين يمال او دغه راز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخي. تاسو سره مو دا بحث کوو چې له داخله په لور تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده کوم نه کینی خاني د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راځي کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته ځکه تاسو به باندې ناروغانو سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکیل سلامونه تاسو تخنیکی او تخنیکی هم کورونا او ډیر معزز او محترم او رزین ته وړاندې کوم را مو شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوی زیات ډولونه لري لیکن موږ ته چې اکثر کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي او دغه کسان بیا دغه نکه نکونه عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغه ته فرق کوي خو په عموما کې ناروغ اول تالاندینه شکایت کوي نفس تنگی لري دوهم ضعیف وي دریم خپل وزن بایل وي درېم څلورم د ټوخیږي او پنځم هم د دې اندک پروتین سره یعنی دی غوړ غذا یا د غوښه سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نکنیکانه هغه ناروغان چې د دیگر په سرطان یا د دیگر په تومور باندې یا د دیگر په کانسر باندې اخته وي دغه نکنیکانه لري چې به اورس تلدې خلودین سي موږ چې کله مشکوکیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو چې کله هغه ورته ترسره شول یا هغه د انکولوژي ځانګړی غوښه وارد شي په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي ورته تغیر درمل شروع کیږي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکوک کیږي یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راځي کوي؟
هغه وخت یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري یعنی ټول د تور جړی ناروغان د سینې کې لودین صاحب هغه خويند ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د زیړی ناروغان په د دیگر سرطان اور پیدا کیږي یعنی بل خصوص د هغه د پټایټس بی په عوامو سره تور جړی او پټایټس سی او سپین جړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر د نو خبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي. دا ناروغان سره اول د وزن بایللی وي دوهم سالانډی لري دریم اتفاقات لري او همدارنګ د بیشتایی څخه شکایت کوي د بدوال اتفاقات څخه شکایت کوي. دا نیکنی کنه په بیس کې موږ به دیتا پر مسلل معاینات ورکو که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیونی معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراسان باندې مشکوکیږو، وروسته دې څخه د ایم آر آی سی ټي سکان، بیا وروسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهاییش، ولا دی هغه مختص مرجع ته استو او هغه ته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
ښه مننه. ډاکټر صاحب کور مو ودان. یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي، له ذهني پلوه هم دوی په خو وضعیت کې نه وي. که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري، پالنه څنګه پالنه وکي، څنګه له هغه سره راشدار شو، کی ځکه اغه باندې بخامه خدا فشار وی چې دغه دیما د ژوند خدای مکړه ورستې میاشتې یا ورستې کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډیر د پام وړ دی. کولی سي له هغه ته روحیا ورکی چې روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید مو کوشش وکړو چې د هغه ناروغ روح روان وړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغه ته هغه توهین‌آمیز او لعن‌آمیز کلمې استفاده نشي چې په بار بار باندې د ویل شي چې تا سرطان یې ته بمري د خپل مورال له لاسه ورکي، او په دې داسې ناروغۍ کې لکه سرطان په شال وو شان باندې یا نور مزمن ناروغۍ باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکي، بیا ډیر زر خدای نه خواسته خپل ژوند ته ورسوي چې
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخښي که تاسو لږ زر خپل ځای بدل کړئ، له غږ سره مو لږ زر یو بل غږ ملګری
شو،
او غږ مو سم دی ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه
ورکړئ. اول دغه ناروغانو ته پاده سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي، یعنی هغه ته توهین‌آمیز لعن‌آمیز کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لري خدا نخواسته ته به مری او موږ به پاتې کیږو، نه. هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې، ایمانی په لحاظ باندې لودین صاحب داسې خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغۍ هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده، او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري. بیا دا یو ناروغي ده، دو سره انشاءالله پاک ورته به شفا درکوي. دوهم، دی باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کینه نه ول شي دا ناروغ. د ناروغانو ته وایي چې ته کوشش کړه چې د خلکو سره په تماس کې وي، او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسي، یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بلې خواته وي. دریم، چې دغه ناروغ رژیم غذایی، یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي، سبزیجات و ترکاری باب، او همدارنګه د غوښې څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق یې ده باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي، او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي، داسې رژیم ورته توصیه شي. او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي عدد خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي، هیڅ ستونزه نشته، خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي. او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې هغه ناروغان د سرطان له هر سره به سر دي، یعنې هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځنې وکاږي، نو موږ یې الله پاک ته سپارو، در حال کې چې ناروغ مو په دواب ته لېږلی هغه پایواز. بخښنه غواړم، پایواز موټر وایله د منځه تللی، لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کور شوی. نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید دوی مورال باید لوړ وساتو، رژیم غذایي ښه وي، اکسرسایز توصیه کړو. انشاءالله زه مطمئن یم چې دوی د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږد مهاله کیږي، یعنې د دې تر څنګ به ادا روح روان به هم آرامه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، د خبرونې هم لږ شیبه پاتې دي، بحث ورو ورو سره رانغاړو. یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خدای چې مطرح سي. ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو، خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي، یا هم مثلا دخانیاتو نه اخیستل کیږي؟ په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته شي، یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې راکم شي؟
لودین صاحب، اول باید ډیر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو. دا مې روغتیا وزارت چې هر واکسین مونږ ته راخیستی باید هغه تطبیق کړو چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده، چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یا با بیړی سرطان ورکړي. دیگر، دوهم، هغه دخانیات چې مونږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم بي که قیلون وی که سیگرت وی پام سال آمده دخانیات هغه باید مکمل توګه پرېږدو، که په بهر کې و که چیر د الکول څخه استفاده کوو هغه باید ترک، خپله که وزن مو ډیر وي چاق و هغه وزن باید را کم کړو، اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو. او پنځم دا چې که چیرې په خدا نخواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي سلالمفدنپتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کېږي هغه باید با بېزه ونه ګڼو، حتما باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکتر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناک او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو.
بله، او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب که لنډ دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي، داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ او تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي، او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نسته هر ډول خوراکي مواد کولی سي استفاده سي؟
بله جناب لوزین صاحب، که موږ اکثر په همیشه د پروتئین مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه، یا که موږ د شغل همیشه په داس ځای کې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو، بعض مثال مثلا د کسیپ یوه شعبه کې هغه هلته هغه چپنه نه مراد کوو همیشه د شاو سره مخامخ وو، دا هم کیدلی شي بلخصوص پروتینی خواړه او هغه که همیشه توګه موږ د یو رژیم غذایي څخه که هغه کنسروا وي د هغې څخه استفاده کوو دا هم خطرناکه موږ ته تمامېږي. بنام په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایي،
بله،
یعنی که سهار غرمه باندې سابه خورو کوشش وکړو چې یو سپک شی وخورو چې معده باندې هم فشار نه وي او رژیم غذایي
مو ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د کابل طبي پوهنتون له استاد محمد امین یمال، د داخله ناروغیو له متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغیو له بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
درمان خونه پزړه مې ولې خراب